السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونې ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دغه پروګرام په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې پر لارو چارو پکې خبرې کیږي. کوربه زموږ همکار داود جنبش دی. تاسو کولی شئ چې پروګرام واورئ، زنګ ورته ووهئ او په دې اړه خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریکئ او یا هم له میلمنو پوښتنې وکړئ. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په افغانستان کې پر روان تاوتریخوالي اندېښنه وښوده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی پر خپلې دندې پاتې شو او د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یوه اطلاعیه صادره کړې. بشپړ خبرونه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په افغانستان کې پر روان تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې او د غلطۍ پر اوربان ټینګار کړی دی. مرکل دا خبرې پرون له ولسمشر محمد اشرف غني سره د ویډیو کانفرنس له لارې وکړې او وی ویل د سولې خبرې او هممهاله ورسره تاوتریخوالي د منلو نه دی. د ارګ په خبرپاڼه کې د میرمن مرکل په حواله لیکل شوی چې جرمني د یو داسې خپلواک او پرمختللي افغانستان ملاتړ کوي چې ډیموکراتیک نظام پرې حاکم وي. د جرمني صدر اعظم په دغو خبرو کې افغانستان ته د خپل هیواد د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړی. له دې وړاندې د افغانستان د دولت ځینو نورو نړیوالو ملګرو هم پر تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې، خو تر اوسه د پام وړ کموالی پکې نه دی راغلی. دولت طالبان او برعکس طالبان بیا امنیتي ځواکونه د تاوتریخوالي د دوام لامل بولي. د امریکا د بهرنی چارو نوی وزیر انټونی بلینکن ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به خپلې دندې ته دوام ورکړي او له طالبانو سره په شوي تړون به له سره غور وکړي. ښاغلی بلینکن دا خبرې پرون د بهرنی چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې خپل لومړني خبري کانفرنس کې وکړي.
With regard to Afghanistan, one of the things that we need to understand is
د افغانستان په اړه موږ غواړو په یوه شیزان پوښلو، او هغه دا چې په هغه تړون کې چې زموږ د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ شوی دی په مشخص ډول په هغه کې څه لیکل شوی دی، تر څو دا مسله یقیني کړو چې موږ پر هغو ژمنو چې طالبانو کړي او همداشان پر ځینو هغو چې زموږ لخوا شوی ځان ښه پوښلو.
له دې وړاندې طالبانو ویلي چې دوی هغه تړون ته ژمن دي چې په دوحا کې له امریکا سره لاسلیک کړی. دوی ویلي چې مقابل لوری هم باید پر تړون ودرېږي. د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل له یوه وسلوال بریده روغ وتلی. د افغانستان دولتي تلویزیون خبر ورکړی چې نوموړی نن د جلال آباد ښار څخه هسکې مینې ولسوالۍ ته د جودرې جومات پرانیستې مراسمو ته روان و چې پر موټر یې برید وشو. په دې خبر پاڼه کې راغلی چې برید کې دوه تنه چې ویل کېږي د والی ساتونکي د ټپیان شوي. په سیمه کې عیني شاهدانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د والی د موټر پر کاروان ډزې شوي، خو نور خبر نه لري. تر اوسه د ننګرهار چارواکو په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د هسکې مینې د جودرې جومات شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د داعش په هغه برید کې ونړید چې د جمعې د لمانځه پر مهال شاوخوا 80 تنه ووژل. نن سهار نامعلومو وسلوالو جلال آباد ښار کې د مستوفیت دوه کارکوونکي هم په ډزو وژلي. د ننګرهار امنیه قمانداني دا خطا ایت کړي او ویلي دي چې د هډو فارم په سیمه کې شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بغلان کې د طالبانو له زندان څخه باندې 13 کسان آزاد کړي. د دفاع وزارت ویان فواد امان وایي دا زندان د شهاب الدین سیمه کې و چې 12 امنیتي ځواکونه او 40 ملکیان پکې ساتل کېدل.
په خوشنۍ سره دغه زندانیان د طالبانو لخوا سخت شکنجه شوي دي. دغه زندانیان اوس په بغلان ولایت کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره دي.
دفاع وزارت وایي ځانګړو ځواکونو یې د طالبانو دغه زندان په بشپړ ډول ویجاړ کړی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یوه اطلاعیه صادره کړې او د امریکا پر کانګرس یې د جنوري د 6 یرغل ته په اشاره ویلي چې د دولت ضد داخلي سخت دریځي ښایي دغه یرغل زړور کړی وي. په دغه خبرداری کې د وزارت پرون چهارشنبه خپور کړی ویل شوی چې د یوې مشخصې دسیسې په اړه معلومات نه لري، خو د اندېښنه تر اوسه شته چې یو شمېر کسان چې د ولسمشرۍ د دورې پر انتقال ناراضه دي ښایي تاوتریخوالی ترسره کړي. د کورنۍ امنیت وزارت ویلي چې ښایي دغه وضعیت په متحده ایالاتونو کې څو اونۍ نور هم دوام وکړي. د امریکا پر کانګرس د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملاتړو د برید په پایله کې 15 تنه وژل شوي وو. او د چین ووهان ښار ته د روغتیا نړیوال سازمان تللي ساینس پوهان نن له قرنطین نه خلاصیږي او خپلې څېړنې پیلوي. دا هغه ښار دی چې د 2019 کال په وروستیو کې ورڅخه د لومړي ځل لپاره کرونا ویروس خپور شو. دغه ساینس پوهان دوه اونۍ مخکې دې ښار ته رسېدلي چې نن یې 14 ورځنی قرنطین پای ته رسېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان دغه ماموریت یو څه ځنډیدلی هم دی. له دې سره داسې اندېښنې هم شته چې ښایي څېړونکي هغو معلوماتو او هغو کسانو ته لاسرسی پیدا نه کړي چې د دغه ویروس د سرچینو او خپرېدو د لومړنیو پیښو څخه خبر دي. کرونا ویروس تر اوسه په ټوله نړۍ کې له 2,100,000 کسانو ژوند اخیستی او له 100,000,000 زیات وګړي ترې او له 100,000,000 زیات وګړي پرې اخته شوي دي.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
السلام علیکم ټول ستړي مشي. د افغانستان نوم د روسي لسیز په دود لا هم همغه سیل لوړ اداري فساد سره تړلې پات ده. د روڼتیا نړیواله ټولنه وای سره دی چې په 2000 یعنی تیر کال کې د فساد کابو کولو کې یو څه پرمختګ شوه، خو افغانستان همغه سیل سر 15 هیوادونو ډله کې چې ډیر فساد لري پاتې ده. د روڼتیا نړیوالې ټولنې د 130 هیوادو یو لیک لړ جوړ کړی چې افغانستان پکې 115 درجه ته ټیټ شوی دی. مخکې 133 و. د هغې په وینا سږ کال د فساد یوه برخه له کورونا وبا سره مبارزې ته په بېلو شوو پیسو پورې اړه مومي. د کورونا لپاره په مرستو کې غبن په افغانستان کې لږ تر لږه د دوو وزیرانو څوکۍ هم واخیستې او د والیانو په ګډون ګڼ نور د پلټنو لپاره څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. تازه د کوچنیانو لپاره د نړیوال صندوق یونیسف یو مشر د کورونا برخې په بېلو شوو پیسو کې د روڼتیا له نشتوالي د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه له افغانستانه شړل شوی دی. چارواکي تور لګوي چې د دغه کس په مشرۍ چې محمد محمدي نومیږي څه باندې 40,000,000 ډالره تیر کال یوازې د کورونا په اړه تبلیغاتو باندې لګول شوی چې د دوی په وینا سپیناوی یې ونه شوای کړی. یونیسف په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنو ته تر دې شېبې ځواب نه دی ویلی. د فساد نړیوال شاخص او له کورونا سره تړلو مرستو کې د اشوې غبن نن د ازادۍ څپو خپرونه کې ل خپلو میلمنو سره چیړو. دوی په وار په وار سره ملګری کیږي. دی دا خغلی دی ډاکټر وحید مجرود عام روغتیا چار سنبال یا سرپرست وزیر محمد ابراهیم غختلای د ولسی جرګې د پلټنې کمیسیون غړی، له فساد سره د مبارزې شبکې مشر خان زمان امرخیل، له فساد سره د مبارزې یو مخکښ او د ولسمشرۍ یو پخوانی نوماند رمضان بشر دوست، زه هم داوود جنبشم. ټولو ته یو ځل بیا درناوی وړاندې کوم. غواړم امرخیل صاحب پایل را ته تاسې وکړئ چې ارومرومو دغه نوی رپورټ لوسته لیدلیم دی، څنګه درته بریښي، ارزونې څومره فکر کوئ سمې دي، د افغانستان له واقعیتونو سره برابرې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سلامونه جناب جنبش ته، تاسې ته، د ازادۍ محترم کارکوونکو ته، قدرمن رمضان بشر دوست ته، او زموږ استاد نور قدرمن میلمنو ته، او همدارنګه د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو ته د لوکمه وړاندې کوم. وروسته له سلامه، سمه ده اکثره وخت هر کال د شفافیت نړیواله اداره یو راپور خبري، یو په دې کې مختلف هیوادونو په مختلف درجه بندۍ کې قرار لري. سږ کال له نیکه مرګه چې دوی د درجه بندۍ له مخه زموږ هیواد یو 15 کچه کې راغلی دی، نو دا شکر دی چې یو نړیوالو پرسپشن یې د هغوی برداشت چې کوم دی هغه برداشت د افغانستان په اړه باندې لږ راښه شوی دی. خو له بده مرګه چې اوسه پورې هم زموږ ستاسو په هیواد کې فساد په هماغه کچه دی، یعنی کچه په هغه سطح باندې چې خلک امید لري، خلک تمه لري چې باید خلکو دولت او د حکومت ترمنځ فاصله راکمه شي، په هغه کچه باندې.
زما پوښتنه هم دا وه چې څومره دغه تاوتریخوالي، ناامنیو او د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزو ته په پام سره فکر کوئ، څومره دا حقیقي حالت انځور شوی دی په دې کې؟ یعنی رښتیا ښه والی راغلی تاسې تاییدوئ؟
یاره ډیر جزوی تغییر راغلی دی، خو دغه درجه بندي چې په دې کچه باندې راغلی چې شپږ اووه درجې رامخکې شوي و، موږ هغه مخیر اخیستی دی. زه ډېر ورسره قناعت نه کوم له دوی سره، ځکه چې که موږ تاسې وګورو چې اطلاعات لاسرسي په اړه باندې په دې برخه کې دا سمه ده چې کمیسیون جوړ شوی دی، کمیسیون په دغه برخه کې کار کوي، خو تر اوسه پورې هم ځینې داسې ادارې شته دي چې هغوی په وخت په زمان سره خپل اطلاعات نه ورکوي، یا مطلقا بالکل خپل هغه ګزارشونه او د دوی نه چې کومه تقاضا کې یا کوم معلومات سره شریکي. د بیلګې په توګه باندې تر اوسه پورې هم تا ته ویلی شم چې د تیرو اووه اتو میاشتو راهیسې زه په متواتره هڅه کې یم، زموږ شبکه په دې هڅه کې ده چې ځینې معلومات د افغانستان بانک نه ترلاسه کړي، خو له بده مرغه چې په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. همدغسې موږ د وزارت خارجي سره په متواتر شکل باندې په تماس کې یو چې موږ سره ځینې معلومات راشریک کړي، له بده مرغه چې دوی هم زموږ سره هیڅ معلومات نه شریک کړي. که وګورو موږ تاسې همدغسې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې اوسه شوي، خو د انکشافات د وزارت په برخه کې چې هغوی اکثر وخت تر اوسه پورې په دې نه پوهېږي چې کوم معلومات محرم دي او کوم معلومات نامحرم دي، په انکشافات به څه شی محرم اوسي، نو هغوی هم معلومات
نشي. امرخیل صاحب مننه، برخی ډېرې دي که ستاسې اجازه یې مجرور صاحب را سره دی، د عامې روغتیا چارسنبال وزیر صاحب، یوه برخه د خبرو دوی پورې ماړه لري روس راځو په دغه رپورټ په ځینو نورو اړخونو باندې تم شو. مجرور صاحب ستړي مشئ، فکر کوم د لیکې وسلېدو کې یو څه ستونزه وه، ځن راغی. غوښتل مې تاسې د دغه تازه پېښې نه راته پیل وکړي. ویل کېږي چې د یونیسف د کوچنیانو لپاره د نړیوال صندوق یو کارکوونکی د کورونا لپاره په بیلو شو پیسو کې د شفافیت په نشتوالي او یا ښایي په نورو دلایلو چې تاسې به راته ووایاست له افغانستان نه شړل شوی دی. دا قضیه څنګه ده؟ لږ یې روښانه کړئ.
سلام، وخت مو په خیر. زه ستاسو ته، ستاسو د برنامه میلمه او ټولو اوریدونکو ته احترام وړاندې کوم. د دې موضوع په اړه هغه چې رسنیو کې نشر شو، روغتیا وزارت رهبري او د افغانستان درون ولسمشر، هغه منابعو په مقایسه چې یونیسف او دبلیو ټو افغانستان کې د پولیو لپاره لاسته راوړي او مصرفي، او موجوده نتایج چې تقریبا شپږ پنځوس نوي د پولیو واقعیت افغانستان کې پیدا شوي، په اړه اندېښنه لري او رضایت نه لري. د دې پر اساس دغه موضوع پر مبنا څو متواتر سمانګي جلسات هر کې ونیول شو، څو موږ وشو کولای چې د دې ترڅنګ چې پروګرام کې مؤثریت ایجادو، د منابعو په مصرف کې اړین شفافیت او حساب ورکول باندې هم تمرکز وسی. زموږ نړیوال همکاران دوامدار گزارشو کې هغه شته سم اشاره وکړه، افغان دولت اجراءات فساد مبارزې په برخه کې ارزیابي کوي او اکثر موارد کې ملامتي ګوتم اوږدېږي دولت خواته، او ګای سل شپېته سي، ګای سل اویا سي، خو دې ته کمتر توجه شوی دی چې دا منابع څو فیصد یې دولت ته طریقه راځي او څو فیصد یې د بنګلي مؤسساتو له طریقه. یو بیلګې یونیسف ده، هغه چې ما ورته اشاره وکړ، رئیس جمهور دوی نه د دوی د مصارفو موږ د وزارت په سطحه، او همچنان رئیس جمهور دوی نه د دوی د منابعو چې لاسته راوړي د هغې د برنامه‌ریزۍ په اړه او د دوی د مصارفو د شفافیت په اړه سوالونه درلود چې ګزارشات یې وغوښت. اول خو دوی د منظم توګه باید وزارت سره شریک کړي چې مخکې تر دې نه وو شریک کړی، اوس موږ دا موضوع جدي نیولی دی. خو دوی اړین جواب هم نه درلود، هغسې چې ګزارش وکړي نشر شوی دی. بیا هغه اصول او اخلاق رعایت هم یو بل معیار دی چې ټول ته اړین دی. د هغې پر اساس
غواړم همدارته مشخص کړي څه وشول، ځکه چې شړل د هیواد نه یو وروستۍ پریکړه ده، ډېره سخته پریکړه ده، حتما یو څه پېښ شوي چې داسې وشو. یوازې معلومات ورنه کړل که لفظي کوم شی هم وشو؟
رئیس جمهور د هیواد پر منافعو باندې ډېر جدي عزم لري، دې باندې شک نشته، او هغه جلسې کې هم دا موضوع ډېر واضح بیان کړ چې دا وطن د افغانانو دی، منابع چې دلته راځي د افغان ماشوم په نوم راځي، او د دې سره سره چې د بهرنیو همکارانو ټول هڅو د تقدیر او قدر په سترګو ګورو، خو دا تمه او دا موږ لرو او دا مسؤلیت د دوی دی چې د هېواد دغه مالکیت موضوع ته دوی احترام ولري چې د افغانانو سره ده، او ځان په دې مکلف وبولي چې چی دوی باید افغان دولت مربوطه اداراتو ته حسابونه ورکی او گزارش ورکی. دغه موضوع باندې او هغه فکر چې د یونیسف سره وو رئیس دې ته اړ کړ چې دا تصمیم ونیسي څو دا یو شروع سي د اصلاحاتو دپاره او د افغانستان د دولت د رهبري جدیت وښیي چې منابعو د شفاف مصرف په برخه کې هیڅ ډول انعطاف نشته او باید چې څه افغان اداره ده او څه بهرني مؤسسات دي دې ته ځان مکلف او مبرم وګڼي چې
مجلس اجازه ده زه دغه پوښتنه په یو بل ډول کوم. ولسمشر له ښاغلي محمدي نه د یونیسف له دغه استازي نه معلومات وغوښتل هغه ورنکړل که د ولسمشر د خبرې په وړاندې داسې یو څه وویل چې د منلو نه وو؟
اول خو معلومات د ټولو ګډونوالو نه وغوښت او دوی شی نه درلود چې وړاندې کړي او دوی ویل چې موږ ګاه ناګاه وزارت سره شریک وو چې دا رئیس جمهور ته د منلو وړ نه وو او بل غیر موجه دلایل چې دوی وړاندې کول او غوښتل چې دا موضوع تیر سي او واضح جواب نه درلود. دا سبب سو مخصوصا دا سړی چې اخراج شوی دا سبب سو چې رئیس جمهور دا تصمیم ونیسي او هغه د مجلس هغه اړین ډیپلوماتیک اخلاق رعایت نه کولو هم سبب سو چې رئیس جمهور مشخصه سړی په اړه دا تصمیم ونیسي.
معنی دا ده چې کومه مهمه خبره شوې ځکه چې موږ اوریدلی او منابع ورته تایید کړی ده چې یونیسف بیا بکنه هم غوښتي. معنی دا چې هغوی خپل
یونیسف بکنه وغوښتي، یونیسف په کتبي ډول او حضوري ډول، هم یونیسف هم WHO هم یونیما چې هلته ولاړ وو دوی رئیس جمهور نه په تکرار معذرت وغوښت او خپل اشتباه یې قبول کړ چې دوی کارمند اشتباه کړی دی او اصول یې رعایت کړی نه دی خبرو تون نو او پاسپارشتې وړاندې کولو ډول د منلو وړ نه وو. بیا په کتبي ډول هم دوی د افغان دولت ته معذرت استولی دی. اصلي مشتي د فار د تمرکز بحث باید نه چې تا جلسی کې
د باندې مې غوښتل چې
دا چې د افغانستان دولت جدیت پر دې باندې چې اول ځل د فار چې دلته واځي افغانان مسول نه دي، دلته خارجيان هم چې وخت منابع راوړي دي، د دې ترڅنګ چې موږ منندوی دوی نه باید چې شفاف اجرات ولري.
به له شکه دغه مهمه موضوع ده، ما غوښتل اول دغه یو څه روښانه شي بیا غې تم راتلم. ډیره مننه مجروح صاحب. امر خیل صاحب، یوه موضوع چې د شفافیت په د نړیوال ټولنې ریپورت کې ورته یادونه شوې ده، دا چې وي په نړۍ کې د فساد یو برخه په 2020 کال کې له هغو پیسو سره تړلې و چې کورونا سره مبارزې ته بیلې شوې وي. په افغانستان کې لکه چې ما سریزه کې ویل دغه برخه کې تورونه ولګېدل، لږ تر لږه د روغتیا دوه وزیرانو څوکۍ لري شوې تر یوه برخه پورې له دغه موضوع سره په تړلو یو شمېر چارواکي څارنوالۍ ته معرفي شول. فکر کوي دغه بس ولې د رونتیا په سګنی ریپورت کې ډیر رامخته شوې ده؟ د دې لپاره چې نه وای ده که فکر کوي چې ډیر پراخ ده؟ امر خیل صاحب یاسي
بخره کوي چې زما دغه عفو جناب جنبشت ما ویل چې افسوس زه پدې کوم چې په خوا به مونږ فکر کوو چې جنگ سالاران دي یا هغه چا چې وطن جوړ کړی دی هغه خلک دي دا وطن جوړ کوي او د وطن په غصب او بدبختۍ او پدې کې قرار لري. له بده مرغه هغه څوک چې دولس کاله مکتب وي، اووه کاله فاکلته وي او د طب فاکلتې نه فارغ شو، بیا د هغې نه وروسته خدمت وکړي او څه شی دولت لپاره، هغوی په دغسې بدبختیو باندې ککټ شي، نو د دې وطن د جوړېدو د سهیلي سړي ته ډېرې راکمې را ښکاره شي. فکر کوم چې زموږ استاد طبابت چې دی افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې زما په نظر باندې د ټول نه هغه تاپ او قوي او بااستعداده خلک د طب پوهنځیو ته ورځي او تمه له دوی نه داسې کېږي چې دوی به پوره پوره شفافیت په ټولو کارونو کې خپل وساتي، ځکه چې دا ډېرې هره رشته ډېره په اسلام مقدس ده خو دغه رښتیا چې د ټول افغانان لپاره ډیره
کورونا مسله ولې په دغه نړیوال رپورټ کې ډیره برجسته شوې ده ځکه چې نوې ده که فکر کوي پراخه ده
دواړه دي جناب جنبې صاحب که موږ تاسې وګورو چې دلته که د پراخوالي په هغې باندې وګورو یا دستګاګانې تر اوسه پورې بېرته موږ تاسې ته راپور ګزارش رانه کول شو چې کله په دې باندې د هغه تحقیق کړو په ځواک کې تحقیق وکړو د هغې نه وروسته دا نشر شو چې دغه دستګاګانې دوله دستګاګانې د هېواد د باندې وړې شوي چې دغه ډېر یو بده بېلګه ده نو تاسې ځان تر فکر وکړئ چې څومره نوره بدبختي په دې خپله په دغه برخه کې وجود لري یا نه یوازې دا چې چونچې دغه نوې پدیده وله په عین وخت کې په دې کې په پراخ کچه باندې فساد هم موجود و دا ښکاره وه تر اوسه پورې آیا بېرته دغه وزارت یا په مجموع کې ټول حکومت د دې ځواب ویلی دی چې دغه دستګاګانې زه خو تر اوسه پورې تعقیبوم او بېرته په دغه برخه کې حساب ورکونه ملت ته نده ورکول شوي چې په دغه برخه کې څومره شفافیت رامنځته شو ولې وشو دوه وزیران په دغه برخه کې د خپلو دندو نه ګوښه شول په دې اړه باندې تر اوسه پورې څه پرمختګ شوی دی پرمختګ به شوی ولې ولس سره بېرته نه شریکېږي دا چې نه شریکېږي او همېشه لپاره دغه شیان پټ ساتل کېږي طبیعي ده چې د پردې تر شا یو څه شته دی نو ستونزې زما په نظر باندې چې هم پراخه دي او هم دغه پدیده نه وي وله او په دغه برخه کې پیسې هم زیاتې دي هېواد ته راغلې چې د نړیوالو پیسې دي نړیوال خو خپل حساب هم غواړي چې کله حساب غواړي ته ورته مجبور مکلف دي جناب مجبور صاحب وویلي دلته چې نړیوال هم باید شفافیت ته خپل یعنې توجه وکړي هغوی هم په دغه برخه کې خپله پاملرنه وکړي خو اصل مسؤلیت زمونږ دی د نړیوالو نه دی که موږ او تاسې په دغه برخه کې پاک قدمونه اوچت کړو زه په دې باندې ډاډه یم چې نړیوال او هغه څوک چې موږ تاسې ته بودیجه او فنډ راکوي هغوی به هېڅکله دا جرات ونه کړي نو زه فکر کوم چې ستونزې دلته په دغه برخه کې موجودې دي
مننه ډېره مجرور صاحب وګورم دا د کورونا موضوع راګرمه ده دغه باندې بلک تام شورا ته وایس امر خیل صاحب وایي چې شفافیت نشته په دې اړه مثلا دوی ته معلومات نه دی ورکړ شوی یا رسنیو ته چې څه وشول د سګاګانې څنګه شوي وزیران ولې لاړل بیا څه اقدامات وشول دغه د کورونا لپاره د مرستو پیسې چې 40 میلیونه یوازې په تبلیغاتو باندې لګیدل 40 میلیونه ډالره څنګه راتلی او څنګه لګیدي هغه پروسیجر یک اوریدونکو ته وایس مې ربني
اول خو یو پښتنه کوله د دې لپاره برنامه په منځ کې راغلم چې امرخیل صاحب کوم څنګه کې همکار دی
امرخیل صاحب د فساد سره د مبارزې د یو سازمان مشر دی بله
د امرخیل صاحب اندښنې منم او هر هیوادوال د دې حق لري چې دولتي ادارو نه دا وغواړي چې معلومات ورسره شریک کړي او دا زموږ مکلفیت ده خود دې ترڅنګ دا مشتریر سخت دی چې 15 میلیون نفوس ته موږ دانه دانه معلومات شریک کو او کاغه بیا د دې یاد اوس بیا د ویم زله ورته واستو هغه درو ادا چې روغتیا سپور دې ش 15 کنټرول ترو باندې وسو بدرس ویجه هغه گزارش یو چیرل او پاس چیرنی گزارش دې رسانی او مرکز کې دې پریس کانفرنس په طریقه ټول ملت سره شریک کړ چې دا خبره دروغ او مبنا نه درلود او معلومات ناقص وو او یو ټلیټرونه غلا شوې نه دي دا یو موضوع بل د کې د تبلیغات په اړه روغتیا وزارت منابع نه دی رسیدلې هیڅ ټول تبلیغات مؤسسات مستقیم کې موږ د دې لپاره بودیجه نه ونیولې 28 میلیونه په اول کې افغاني چې د پسانی او مرکز د طریقه مصرف سو هغه دوی خپل هغه مالی گزارش خلکو سره شریک کړ زموږ یو دلیل چې د WTO یو نصف سره موږ بحث لرو پر دغه دی چې 28 میلیون ډالر دوی د پولیو د لپاره مصرفوي او مستقیم قراردادونه کې دغه باندې موږ اندېښنه درلو چې دا باید په کې شفافیت مؤثریت او مسؤلیت ایجاد شي دا یو مثال دی
زما مشخصه پوښتنه دا وه چې د کورونا لپاره د مرستو د بهیر وایي ځکه دغه په دا تیر کال کې د کورونا له خوا قربانۍ یوې خواته په دې برخه کې د راغلو پیسو برخه کې فساد بلې خواته وو ستاسې نوم هم ورسره تړل شوی دی همدا یې وخت دی چې تاسې خپل سپیناوی هم وکړئ
والا د فرد پایس خو ما سپیناوی څو ځله کړی ښه او دا موضوع د اته میاشتې مخته کې مخکې تر دینه دی وخت چې هم دا گزارش نشر سازما د یو نیم میاشتې مهمیت نه تیرېده بیا د دې تر څنګ لوی څارنوالي درې څلور میاشتې پرله پسې څېړنې وکړ او تور سپین پنی کې هیله برملا شو او دا هم ثابت شو چې د بدرسې ویژه یو تعداد زیاتې دعوې د خام معلوماتو ناقص معلوماتو پر اساس وو. په هر صورت زه نه غواړم چې اوس هغه په پولیسي اظهارات ولرم. دلته د نظام کې عدلي او قضایي ارګانونه او کشفي ارګانونه دي، دوی ټول خپل هغه تحقیق وکړ او نتایج هم ریاست جمهوریت سره شریک دی او هم ملت سره به دوی شریک کړي. د فرد په حیث نه غواړم چې زه خپل دفاع اوس وکړم، او دا مخکې هم پرې وضاحت ویلی چې هر د دولتي کارمند که د یو افغانۍ په اندازه د وطن ته خیانت کړی هغه باید قانون په مقابل کې خپل جواب ورکړي.
تاسو هغه وخت زما په یاد دي وم ویل چې زما د موینیت یوازې یو څو میاشتې تېرې شوې یا یوه میاشت تېره شوې وه.
هغه هم په روغتون کښې وو، په شپو ورځو په ولسوالي ولایتو کښې تېر شوی وو. دفتر ته زه دومره نه وم چې زه انصاف یې وکړم.
او دغه دوه اسلاف هم چې تورن شو او څوکۍ یې وبایللې، په دې باره کې څه وایاست؟
افغانستان کښې که موږ وغواړو ووایو چې فساد رد کړو چې فساد نه شته، خو دا یو لوی دروغ ده. خاکزاري استفاده کېږي او یا استفاده کېږي. روغتیا وزارت کښې مختلف حیاتونه راغلي، یو تعداد زیات لاسته راغلي، هغه شو موارد یې هم پیدا کړي چې په کښې فساد وو. بعضې موارد وظیفه غفلت وه، بعضې موارد ایمرجنسي حالاتو په ترڅ کښې مشکل پیدا شوی دی. څېړنې ادامه لري او زما هیله دا ده چې موږ یو څه نور هم یو میاشت نور هم صبر وکړو چې لوی څارنوالي او محکمه دا نتایج په رسمي توګه نشر کړي. ولې په هر صورت افغانستان اداري نظام کښې زما باور دا دی چې یوازې اداري نظام کښې نه دی، ټولنه کښې متاسفانه فساد ریشه وهلی. د دې دپاره دا کسان چې دولتي ادارې کښې را ځي دوی خو د مریخ د کورې نه نه را ځي. دا یو زما ماما ده، یو ستا خاله ده، یا د فلاني ورور وېره ده. متاسفانه دا ناورین ټول کورنۍ فساد ته
رسېدلی دی. شکه د کلتور د فساد د کلتور ژورېدل یوه لویه ستونزه ده. په دې به هم بحث کوو. مجرور صاحب ډېره زیاته مننه. امرخیل صاحب، ستاسو شبکې ته د کرونا په برخه کې، د کرونا دپاره د راغلو مرستو په برخه کې د فساد سره تړلي کوم اسناد رسېدلي؟ تاسې څه پلټنې کړي؟ څه په لاس درغلي؟ بله، ستاسې غږ نه راځي. امرخیل صاحب،
جنبش ته چون زه میوټ کوم، هغه چې غږونه دته بې ځای در نه شي نو ځکه فکر کوم زما غږ در نه کړه. جناب جنبش صاحب، مشکل دا دی، مخکې جناب سرپرست وزیر صاحب وویلې چې مجروح صاحب چې موږ نه شو کولی چې فرد فرد افغانستان ته معلومات ورکړو. موږ صحیح ده، افراد په افغانستان کښې خوشه 15 میلیونه دي. موږ د یو شبکې په کچه باندې کار کوو، خو له بده مرغه تر اوسه پورې موږ ته هغسې معلومات چې لازمه ده چې موږ ته راکول شي دوی کولی شي مدني ټولنې چې یو جز دې نظام ده او د نظارت حق لري دوی چې را شي وپوښتنې وکړي چې وضعیت له کوم قراره ده. خو له بده مرغه چې د دوی د دغسې یو مهمې پروسې لپاره دوی د مدني ټولنو سره داسې نږدې نه کار هم لېږي چې په دغه برخه کښې چې موږ څومره مصرف وکړو، مسایل تر کومې کچې پورې پر مخ ولاړل، په دغه برخه کښې موږ ته معلومات نه دي ورکړي. صحیح ده، یو ورکوټی غوندې پرېس ریلیز یا پرېس کانفرنس به دوی جوړ کړی وو چې د هغې نه وروسته به دوی څه نه وي کړي. نو زما هیله د دوی نه دا ده، د جناب مجلوس صاحب نه، چې دوی د نږدې نه د مدني ټولنو سره حداقل زه د یو شبکې صحیح ده اوس به خدای نه خاصه دوی داسې ونه وایي چې زه دلته ناحلیت خبره ده یا د اهلیت خبره ده دلته چې خدای نه خاصه موږ معلومات نه شو ترلاسه کولی. موږ هره ورځ ټولې رسنۍ حتی سوشل میډیا موږ هر ورځ تعقیبوو چې کوم ځای کښې کومې ستونزې وجود لري. نو دلته مشکل اوس دا ده چې کله تا سره معلومات شریک نه شي، کله چې تا سره یعنی نظر په د قانون ته د لاسرسۍ د قانون پر اساس باندې دوی مکلف دي چې د خپلو سایټونو له لارې همیشه معلومات له خلکو سره شریک کړي. یو سایټ هم نه شو سایټ نه پرته دوی باید مدني ټولنې را وغواړي، دوی کښېنې او هغوی سره په دغه برخه کښې معلومات خپل شریک کړي تر څو هغوی ته پوښتنې پیدا شي او د پوښتنو پر اساس باندې دوی اګاهانه بحث وکړي. که چېرته معلومات له موږ سره نه اوسي موږ به څرنګه وکولی شو چې اګاهانه بحث وکړو؟ خو طبیعي ده چې زموږ بحث چې دی هغه به ځینې وخت غیر تخنیکي وي، ځکه معلومات به له موږ سره نه وي او معلومات زموږ حق دی او د دوی مکلفیت دی چې موږ سره دغه معلومات را شریک کړي. نو د دوی نه جناب مجلوس صاحب زما پوښتنه دا ده چې آیا تاسې کله مدرید ولې راغوښتي چې هغوی ممکنه ولې اوسي او هغوی ته دغه معلومات ورکړي اوسي چې په تېرو قضایاو کې چې دوه دېرش یا دولس یا شل یا دېرش کوم جنریټرونه چې وو هغه بهر کړي وو او هغه قضیه چې ده هغه اوس بنده شوه هغه دروغ وه په کوم اساس دروغ وه کوم اسنادو باندې دروغ وه نو دغه معلومات زمونږ سره بېرته نه دي شریک شوي د مدني ټولنو سره یوه خبره ته بل یادونه کوم چې کېدی شي مجلس صاحب دا خبره وکړي چې یو جی پي یا اوپن ګورنمنټ پارټنرشپ چې دی هغه په ارګ کې چې وخت وخت باندې هغه جلسات کېږي هلته خپل وزر سید احمد ځینې کمیټمنټونه یا ځینې تعهدونه لري چې د هغې تعهدونو مطابق دوی مدني ټولنو ته باید ځواب ورکړي خو په هغه کې هم په دغه برخه کې معلومات بېرته له ولس سره شریک شوي نه دي او موږ یعنې په خپله وزارت چې دی باید تر دې پورې خپل دا فعالیتونه یا خلکو سره معلومات شریکول فقط د پرانیستې حکومتوالۍ پورې محدود نه کړي چې هغې کوم کمیټمنټونه دي د هغې مطابق دوی کار پر مخ
عامر خل صاحب ډېره مننه البته اوریدونکي به بیا فرصت ولري چې راسره وغږیږي د ولسي جرګې د پلټنې یا تفتیش کمیسیون غړی محمد ابراهیم غښتلی هم راسره ملګری دی دوی ته به مو وار ورکړو دوی به هم خپلې خبرې لري په همدې تړاو اوس به یوه خبرتیا واورو او د هغې نه وروسته اوریدونکو ته شمیرې وایم چې زنګ راووي او لنډې خپلې پوښتنې راته وکړي
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نو ګران اوریدونکو لکه مخکې چې مې ویل دغه د قلم او کتابچې لري یا کاغذ دغه شمیرې د سره ولیکئ لاند زنګ راوهئ پوښتنې وکړئ 0-2-2-5-5-0-9-2-3-5-4 د افغانستان کورنۍ شمیرې دي بهر نه 0-2-2-2-1-4-5-1 دا د بهر نه شمیره ده او سکایپ کې کولی شئ رادیو ټکه آزادي په دغه پته راته زنګ راوهلی شئ هیله مې دادا چې لند وغږیږي له بده مرغه که د وزیر صاحب نه د عامې روغتیا له چارسنبال یا سرپرست وزیر صاحب نه پوښتنې لري نو هغوی نه شوی کولی چې تر پایه خپرونه کې پاتې شي کولی شي موږ یادداشت کړو دوی ته یې ور واستوو اما په مجموع کې له میلمنو نه پوښتنې کولی شي مهرباني وکړئ
بل جنبش صاحب سلام علیکم زه خوشاله میلمن نه نړۍ کې ولې ده د نړیوالو کومې د سپلند ټکو په شته هغه چې موږ باید درته په جنگ کې وسوتړو یو اقتصادي کې اداري فساد وک نور ستونزې یا حلارې نو چې ولونو ته وګورو جنگ خو ستاسو کلو دې سوي دي د نړۍ په اړه چې اداري فساد څنګه کوي دی په افغانستان کې د نړیوالو څخه دا پوښتنه ده چې دا باید په جنگ کې وسوتل شي
ډیره مننه جنگ څومره وند لري ډیره ښه پوښتنه ده کور ودان ژوندې وسی خوشحال صاحب بل اوریدونکي اورو مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ اوریدونکي ستاسو غږ خپريږي
مننه ژوندې وسی زه زوړ حق زکری ده نه یو لسم
زکری صاحب خیر علی راته وایست
موضوع ان شاء الله د پسات پر برابر
بس تاسو باتمن رادیو تعقیب کړی دغه موضوع ده وو
او رادیو د ټلیفون د طریقه اورم په سرت خو موضوع می د سیستم نو وره د خپل غسر ټکی نو وره د نو پسات خو واقعیا نم چې ډیر عظیم ګناه ده هغه دا چې قران عظیم شان ته مل جل جلاله د دې زم بیان کړی دی خو بل خصوص کرا سعودي ته چې پسات خصوصا په افغانستان کې ډیر پر مخ تللی دی د کوچنی ادارې سره نیولې بیا تر غټي ادارې پرې فساد به خي اوج تر رسیدلې دي نو د دې واجنې لامل دا دی
چې نن خبري دغه موضوعګانو باندې خو زکری صاحب غږیدل چې فساد ډیر دی ډیر دی موږ ټول منو اوس نړیواله ټولنه وایي چې یو څه حالت ښه شوه دی یعنی مخکې 133 درجه کې وو افغانستان اوس 125 کې شوه دی منه یې کنه
نه موږ د نړیوالو خبره خو په هیڅ صورت نه تاییدو نړیوال چې دی په دې خپل خبره کې صادق نه دي نو هغه به دې ته کوم زه چیرې راسو کوم کسانان چې واقعا رښتینی دي فساد نه دي کړی هغه خبره وکي بیا به دا خبره موږ ته د قبول او د تایید وړ دی د نړیوالو خبره په صورت موږ ته منل نه ده
سمه ده نړیوالو خبره تاسو ته منل نه ده بل اوریدونکي ورو مې ربني وکي
السلام علیکم
علیکم سلام راته وایز نو مو او زایمو
عبدالوکیل هم د خوصل ایتنا سلامنا تاسو استاسم نماتو ورسکان
مهربانی وکړه او پوښتنه لاندې راته وکړه یا نظر کله لري
پښتنه خو دا د کورونا په مورد دا د فساد موضوع ده چې ولایاتو کې والیان صرف لاړل بل ولي ولایت کې والیان شول نو فساد هماغسې کړند ودي پې سره.
تاسو وایئ یو والي چې په یوه ځای کې په فساد تورن شوی و بل ځای ته یې واسطه والته والي شو، داسې وایست؟
وزیر دغه ځای مثال فی رئیس صاحب وہ خطر ہے وہ ہر تو مولوی کے ساتھ بلاغ اور فساد دلال تو کر دے اس کی پتیا سے ہوئی یا نور کا نادا وغا لا نور بولا تو کہ بیر تے ماموری شو نو دا کا کم کو دا بس نو پتہ تو کرے چا پتہ تے کرو
دا دا دی رہا پختنا دا راضی پدی بم تم شو مننه عبد الوکیل خان پختنا مراله دی د پاره چ ملوانم دی او اوریدون کی دی یا ورسته اوریدون کی مخلو دی بم خپل پختنا کی به ملمنو تو ورزمه ربن یو کی.
بله السلام علیکم علی زای مده هلمند تک
علی زای صاحب ستړي مشه مېرمنو کې
ستړي مشه د اوساب سلامونه ته ته ملمنو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. زما پښتنه زړه چې دلته څېړنه یا مثلا هغه د کیږي مشه په سترګو ویني یا مجدلي دی هغه ترغه وخت کې چې یو چاته شراکت حق یې ورکي چې حق یې ورکي بیا هغه خپل په پټه پر ځنې چې دلته په دغه هلمند کې پد رخصیه د ګودامو غنم گیر کړله امنیت بیا دې گیر کړی و تر مازیګر چې ټلیفون ورته وځو چې رئیس یې وځ ته شریکه بالا دې ته لکه وی وړ په مندي کې خرڅنو خبره ترغه زاده د اول کمیسنه تر خپل کمیسنه چې حق یې نو ترغه وخت پرې چې د شراکت نو ور کړی نو دې بیا کوشش کوي چې د حق ور کوي بیا دې کوشش نه کوي دغه ما سوال دې دغه خبره دې چې دا یو دغه ورځ په ورځ ډیریږي نو په دغه سبب ډیریږي. یو بل دغه دا چې هغه خبره خو بل ورور وکړل چې ولې والی یو ځای کې کار کو نه بزات یې دغه کې دغه ځای کې نه بزات
نو راځي چې هغه علی زای صاحب ډیر مننه ساس لمړی پښتنه ډیر روخانه د کڅام دغه پیخه چې تاسو ورته غوته ونی ولا منګی نه شتایله ولې خو په مجموع کې دا 16 چې چارواکي وای پکې ګډون لري خپل برخه غواړي وکیلان پکې برخه غواړي مثلا بهرنیان یا دیږي راځي په دې ټولو بلان د خبرونه دویمه برخه کې تم شو د ولسی جرګې د پلاتن کمیشن مشر غړی محمد ابراهیم غختلی صاحب را سره ملګری دی. غختلی صاحب که دغه اوریدونکو پوښتنو نه را پیل کړو ستړي مشم درته وایم دغه ته لنډ ځواب ورکړي. وایي چې فساد سره مبارزه نه کیږي، یو واخلي متهمې کې بیا بل ځای مقرر کړي خپله ونډه چې ورکړي بیا دی غلی شي، په دې اړه راته ووایس.
مننه، خوشاله و چې نیکې هیلې سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او د هیواد ټول اوریدونکو ته. رښتیا هم د اداري فساد په برخه کې په هغه شکل باندې چې باید کار شوی وای د حکومت لخوا نه متاسفانه په هغه شکل باندې کار نه ده شوی. د کورونا په برخه کې کوم فساد شوی وو متاسفانه نه هغه چارواکي په مجازات سو او نه په هغه شکل باندې په جزا ورسېدل او نه حتی چوکۍ چې لري سوال لکه څنګه چې علیزی صاحب ویلې یو بل اوریدونکي ویلې د یو ځای نه لري سو او بل ځای ته ولېږدولې سو. والیان سو، وزیران محاکمه نه سو، معینان محاکمه نه سو، رئیسان لري نه سو پر ځای دي. نو متاسفانه تر اوسه پورې د کورونا په برخه کې کوم کسان چې متهم دي تر اوسه پورې د محاکمې میسه نه دي راکش کولې شوي. ټول هغه فساد چې د تدارکاتو په برخه کې شوی ده یا د شاروالۍ نه د شاروالۍ په چوکاټ کې د وچې ډوډۍ په برخه کې شوی ده او یا همداشان د اورګانه محل لخوا نه چې په څلور د څو ولایتونو کې د 3.5 میلیارد کوم پنچلار په مصرف یې رسولې دي د یو په برخه کې کوم شفافیت نه وو او تقریبا نیمه هم نه د مصرف شوی. مونږ د تفتیش کمیسیون په دې برخه کې شپږ میاشتې تقریبا تفتیش وکړ. مونږ ته دقیق معلومات د دې ټولو مشکلاتو هغه ټول دقیق ارقام دي مونږ سره. متاسفانه
دا ارقام ته چې تاسو وایئ راټول کړم دي په پام سره د نړیوالې شفافیت ټولنې یا د روڼتیا ټولنې دا نوی ریپورټ چې وایي افغانستان یو څه له فساد سره مبارزه کې ښه شوی دی، 133 نه ځای 115 ته راغلی. دا تاییدوي دغه ارقام همدغسې یو شی ښیي که نه ښیي؟
زه مبالغه بولم، زه ځکه مبالغه بولم چې د دولت لخوانه 15 میلیونه ډالر، د نړیوال بانک لخوانه 104 میلیونه ډالر، د اتحادیه اروپا لخوانه 50 میلیونه ډالر، د امریکې یوسایډي لخوانه 25 میلیونه ډالر، ترکیه، جاپان، چین، ترکمنستان، قزاقستان، متحده امارات، قطر هیوادونو په میلیونونو ډالر د کورونا په برخه کې د تشخیصي توکو په برخه کې کومک کړی ده. تقریبا موږ په عموم کې راټول کو د ارګنای محل سره، د شاروالي د ډوډۍ سره، ټول 1 میلیارد افغانۍ په مصرف رسېدلې دي. په 1 میلیارد افغانۍ کې کوم تخمین چې موږ کړی ده 10 میلیارد افغانۍ هم په مصرف نه دي رسېدلې، یعنی 50% پیسې د کورونا په بډې یا په البته په فساد باندې دوی
یعنی وهل شوی دی، خوړل شوی دی. او خیر دار ته و دی فساد کې او بکې دی فساد کې هغه علیزی صاحب ول چې زورور ګډون لري، مثلا کده ته دی ونده ورکړه خلی ټپیږي غلی کیږي، وکیلان پکې تم روانه لري؟
وکیلان تفتیش وکړه، تاسو ولې د تفتیش کمیسون تر اخره ورځې پورې د کوم شرکتونو سه دغه پیسې غوښتلې، تر اخیر ورځې پورې دغه پیسو د بندولو غوښتنه کوله، حتی مصوبه صادر کړله، ولسمشر حکم ورکړی وو چې پیسې دې آزاد شي او دا پیسې د شرکتونو ته ورکړلې شي، او موږ د دې پیسو د آزادولو مخنیوي کوو. موږ مصوبه صادر کړله، ولې بیا هم عثماني وزیر صاحب دی، پخوانی وزیر صاحب چې برطرفه سو په فساد باندې دورونو، البته هغه په خپل صلاحیت باندې غیر مسولانه هغه پیسې ورته خوش کړلې او ورته ورې کړلې. موږ ولسی جرګې همیش تا غږ پورته کړی ده، ولسی جرګه کې موږ د تفتیش د کمیسون رئیس شاپور اوسینځی همیش هغه د رایې په وخت کې هم غږ پورته کړی چې دغه وزیر ته رایې مه ورکوئ، دا خاین ده او دغه ته کرایه تاسو
ورکوئ. اوبه خو اوس خدای عثماني صاحب خپل نشته، هغه وخت کې موږ تور رد کړی و، یعنی چې کده وای د ځان سپیناوی به کړی، هغه وخت یې ویل چې زما د لری کولو پریکړه سیاسي وایم، تورونه یې ونه منل دا یې رد کړل. که ستاسو اجازه وي،
موږ تاسو ولیدل 1500 ونټلیټورا د تدارکاتو ملي کمیسون لخوا نه واخیستل شو، اوس څه سوال کومه دي؟ یو دو دیر وینتلیکورا پاکستان ته یوړلې سو، د یو متبرې سرچینې لخوانه خپاره سو، ولې یوړلې سو، کوم خاطر باندې یوړلې سو؟ یو
په دې باندې غښتلې سم د دې لپاره چې او بخې چې وخت محدودې په دې باندې لږ مخکې وغږېدو، تاسو دویمه برخه د خبرونې را سره ملګري شوي. البته موضوعګانې په دې تړاو ډېرې دي، کورونا یوه برخه ده، نور فساد ډېر دی. او وروسته به راته ووایه سو بخې امرخیل صاحب را سره دی، هغه نه به وپوښتم. دوی له فساد سره د مبارزې په برخه کې سابقه لري، کار یې کړی دی. هیله ده چې مایکروفون هم اوس روښانه وي. زما پوښتنه واورېدلی شي امرخیل صاحب، یوه مهمه موضوع دا ده چې د فساد مخکې اشاره وشو، د فساد کلتور افغانستان کې عام شوی دی. پخوا چې به د رشوت خور وای خلک ترې تښتېدل، په دې اړه څو ځل په دې باره کې غږېدلی وو. ستاسې د کارونو چې فساد سره مبارزه کوي، آیا یوه برخه دا جوړوي چې فساد او فاسد رسوا کوي چې خلک ته د پخوا غوندې کرکه وکړي؟
جناب جنبش صاحب، وخت کم دی او خبرې ډېرې دي، خو موږ یې خلاص خلاص وایو. وروره، لومړی خو موږ تاسو وګورو چې زموږ ستاسو انتخاباتي سیستمونه هغه څوک چې انتخاباتو لار راځي هغه سره کم تر راځي په دې کې موږ تاسو ټول افغانان هر فرد تاسو خو بیا ډېر زیات معلومات لري او په خپل وکیل صاحبانه همدغه چې زموږ ستاسو رئیس جمهوري ده هم په خپل په دغه برخه کافي معلومات لري بنسټیز کېدل له کوم ځای نه شروع شوي دي بنسټیز کېدل هر څه زموږ ستاسو د انتخاباتي ساحو نه شروع شوي دي که موږ تاسو وګورو زه په دې ډاډه یم چې په سل وکیلانو کې په سل فیصده وکیلانو کې نوي فیصده وکیلان ټول د رشوت له لارې هغه ته راغلي پارلمان ته راغلي هغه پاک وکیلان ته زما پوره سل په سلو کې احترام دی همدغسې موږ تاسو د ریاست جمهوري په انتخاباتو کې وګورو که میلیونونه ډالره دلته مصرف شو چې څرنګه یو کاندید خپل ځان هغې ته ورسي یعنې رایې خپلې زیاتې کړي نو بنسټیز کېدل نو سره کم کوي عام سړی په دې فکر کې دی چې هغه داسې یو چا ته رایه واچوي چې هغه د پاکو سپېسلې اوسي دوی سره پیسې اوسي عام خلک ته په دې غولوه یو مړې ډوډۍ ورته ورکوي هغې ته یو 100 روپۍ ورکوه
نه زما پوښتنه دا وه چې آیا ستاسې د مبارزې یوه برخه دا هم جوړوي چې د کلتورو نور بدل کړي یو څه کار د دې په ځای چې بل کار وکړي تبلیغات وکړي دغې برخې ته او عملاً د خلکو سره په جوماتونو کې په ښوونځي کې یو مضمون داسې جوړ شي چې فاسد سړی نه سړی یا فاسد کس خراب کس فاسد چارواکي ته رایه مه دغه برخې کار کوي
یعنې تاسو وګورئ جناب جنبش صاحب داسې نه ده چې موږ په دغه برخه کار کوو کاملا په دې مسلسله توګه په افغانستان تقریبا په 8 زونونو کې موږ په زرګونو علماو سره په دغه برخه کې خپل جلسات وکړه هغوی سره کېناسېدلو چې دوی د خپلو ممبرونو لارې مفسدو خلکو په اړه باندې تبلیغات وکړي او هغوی په ټولنه کې ګوښه شي په دې برخه کې موږ کافي کار کړی همدا اوس هم په هر دی کې چې کینو د مفسدو خلکو په اړه باندې موږ له یو بل سره بحث کوو دغه بحثونه ایجادو په خپل دفتر کې د باندې دفترونو کې په خپلو مدني ټولنو کې تر څو پورې څرنګه لومړی خپل د مدني ټولنه شروع کړو چې مدني ټولنه باید د نورو خلکو لپاره بیلګه اوسي همدغسې له بده مرګه چې د پارلمان ته چې موږ نږدې نه کار کوو د دوی سره تماس نیول نو بالکل تاسو فکر وکړئ چې د کلینټن سره تماس نیول دي حال دا چې دوی زموږ نمایندګان دي نو دوی سره باید زموږ نږدې اړیکې اوسي او دوی له لارې موږ کولی شو چې دغه فرهم موږ عام کړو دوی ولې اجازه نه ورکوي یا خلکو سره د تماس زمینه نه مساعده چې دوی سره کینی او د دوی له طریقې هم موږ دغه پروګرامونه او برنامه په ټولنه کې عملي کړو تر څو پورې دغه فرهنګ عام شي. داساس خبره دقیقا ده نه نسلوي کله مخکې که چاته به د فاسد ویلې فاسد نه خلکو فاصله اختیاروله له بده مرغه چې اوس څوک ډېر فاسد دی ډېرې پیسې ولري هغې ته نسبت د هغه چا نه چې یو غریب مسکین دی او هغه ډېر پاک سوتره سړی دی د هغې نه خلک فاصله اخلي او هغه څوک چې ډېرې پیسې ولري چې د هرې لارې نه پیدا کړي اوسي هغوی سره خلک نږدې کېږي او نو د دغې فرهنګ د لرې کولو لپاره متواتر شکل باندې په دې ټولنه کې کار کول پکار دي چې موږ هم په دې برخه کې
خیر بله پوښتنه وبخې پوښتنه ډېریږي بله پوښتنه دا ده چې ولې هیڅ خواله نه راځي تاسو وایس یعنی ولس هماغسې چې پخوای فکر کوو چې څوک چې خېټور دی ډېرې پیسې وهلي ښه کور یې درلودلی ښه موټر کې ګرځي که په فساد پیدا کړي وي پروا نه لري خو پیسې لري زه احترام کوم دغه حالت کې ولې بدلون نه راځي که تاسو تبلیغات کړي
خو مشکل هم دا دی چې زموږ تبلیغات اوس مخکې موږ تاسو کتر یوسف رشید صاحب د الله تعالی وبخښي هغه چې په دغه برخه کې کار کوي چې شفافیت رامنځته شي په انتخاباتو ځکه زموږ ستاسو اساس د ټول نظام او د سیستم د انتخاباتو لارې څوک راځي هغه یې جوړي کله چې هغه جوړي په کې شفافیت رانشي نو طبیعي ده چې خلک ناهیلي کیږي په دغه برخه کې اکثره دغه سیستمونه خلک ناهیلي شوي دي او همدا اساس دی چې ولس خو غریب دی مسکین دی یو مړ چا ورته وکړه هم هغې ته منډه وهي او هغې ته ورځي په زړه کې کېدی شي د هغه خلکو لپاره کېدی نه شي داسې په دې سل په سل کې ډاډه یم چې هر هغه چا ته څوک چې پاک سپېسلي او صادق وي په هر ځای کې مجالس په دې باندې بحث کېږي چې دغه سړی ډېر سپېسلی دی ډېر پاک دی زړه کې ورته احترام لري خو چونکې د مجبوریتونه دي مشکلات دي ستونزې دي اقتصادي ستونزې دي کله چې کله ولسمشر هغه تقریبا 3 یا 4 میاشتې دمخه چې د اقتصاد وزارت د راپور پر اساس باندې د اعلان وکړي چې 90% خلک د فقر د کرکې نه لاندې ژوند کوي نو تاسو څه فکر کوئ نو چې سړی وږی شي هر شي ته لاسه چي نو هغه مفسد سړی ته ووردي مفسد سړی ته کینی وځي اوس ما دغه مشکل حل کړه جناب جنبش فقط یوه خبره اوس ګوري وکیل صاحبان هغه خلکو ته ډېر لاسرسی لري چې دوی سره ډېر بلد دي او دوی ته ورشي خپل مشکل ورته حل کړي. عام خلک ورته دې ته لاسرسی نه لري چې یو مشکل ولري دوی سره خپل مشکل ووي او هغه د دولت سره حل کړي. نو څه رقم ته مونږ دغه فرهنګ ته دا فرهنګ به دود کړلی چې په ټولنه کې تر څو پورې خلک په دې پوه شي د مفسدو خلکو نه خپل هغه فاصله ورسره کمه کړي. نو دوی هم یو لوی مسؤلیت لري چې خبر کافي کار وکړي.
مننه امر خلیل صاحب. غوښتلی صاحب مخکې دې نه چې تاسو خپرونې سره ملګري شئ، موږ په یوه تازه پیښه باندې لږ غږېدو چې د یونیسف یو کارکوونکی ولسمشر په دې شړلی چې د نړیوالو راغلو پیسو په اړه یې ده ته روڼ رپورټ ورنه شوای کړی. فکر کوي یعنی مخکې د عامې روغتیا سرپرست وزیر هم وویل چې کله موږ وایو چې فساد یوازې افغانان په پام کې دي، دا نه کتل کېږي دا پیسې چې بیرون نه راځي څنګه لګول کېږي، څوک یې لګوي، څومره برخه خارجیان لګوي. تاسو په خپل کمیسیون کې په دې اړه معلومات لرئ چې د فساد بهرنی اړخ څومره پراخ دی؟
اول خو جنبش دومره ویلې سم چې په دولسي جرګې په اړه باندې څنګه انتقادونه زیات وسو. دولسي جرګې کې 2500 نفر دي، شاید لکه څنګه چې امر خیل صاحب ویلې ولې فیصدې ډېره زیات ویلې، هر کوم خلک به وي پکې، ولې ولسی جرګه دی وکیلان دی ولس پرای باندې راغلي دی، ولس رای ورته ورکړی دا، او ولس انتخاب کړی دی، دا دی ولس استاد دی، او ولس خوښ کړی دی، او اوس دی ولس په مخ باندې دروازې خلاصې دي. دا اوس پکتیا کې ما دغه نه امنو شرایطو کې زه راغلی یم پکتیا ته، سره د دې چې رخصتیانې هم نه دي، ولې د ولسونو او د خلکو سره د لیدنې په خاطر باندې، د دې د ستونزو د اورېدو په خاطر باندې، د ملاقاتونو په خاطر باندې، دا اوس ما ته په دفتر کې تر اتیاو نفر نه اضافه مشران ناست دي، زه باید دغوی سره وګورم. دغه چې هر وکیل کېدل
راځي دغه برخه هغه انتقاد وکړه او تاسو جواب وایي.
دوما موضوع د یونیسف او د نورو اداراتو کې هم د فساد نه خالی نه دي، مګه ته همیش سکله راپورونه راځي یونیسف ته او نورو ادارات دي، هغه کې هم په تدارکاتي برخه کې شفافیت موجود ده، او نه هم د پیسو په مصرف کې.
تاسو اسناد ټولوي لري په خپل کمیسیون کې؟
البته هم فساد موجود ده، ولی متاسفانه مونږ کمیسیون دا صلاحیت نه لري چې د دې په اداراتو کې مونږه لاسوهنه وکړو او یا د دې تفتیش وکړو. مونږه فقط د حکومت
نو دا خو کولای شي چې اسناد ټول کوي، او مثلا د بهرنیو چارو وزارت لاري، د اقتصاد وزارت لاري، یا له یو بل ادارې نه اړوندو بهرنیو سرچینو ته ورسوي.
متاسفانه مونږ زیات کوشش کړی د په دې برخه کې، ولې د مونږ سره په دې برخه کې دوی همکاري نه ده کړې. بهرنۍ موسساتو دغه تغاړه نه ایږدي چې پارلمان ته دې ځوابګوي ووسي، ځکه چې دوی ځان مستقل ګڼي او ځان ځوابګوی نه ګڼي پارلمان ته.
مننه ډېره. یو دوه درې پوښتنې مې پاتې دي، وخت په لنډېدو ده. امر خیل صاحب که لنډ راته ووایاست، یوه مهمه موضوع مخکې ګوته ونیول شوه، قراردادونه دي. پارلمان هره غونډه، د ولسي جرګې هره غونډه په دې یعنی لږ تر لږه په هره غونډه کې یوه موضوع دایي چې دا قراردادونه څنګه شو، دا د تدارکاتو کمیسیون څنګه دی، دغلته رښتیا څه تیریږي؟ تدارکاتو کې لوی مشکل شه دی، نیوکه په تدارکاتو او دغه په سیستم څومره سمې دي؟ ځینې په تور لګی چې ولسمشر او نږدې ملګری له دغه لارې ځان ته پیسې ټولوي، خو له بلې خوا هغوی وایي چې موږ دغه زورورو لاسونه لنډ کړ ځکه دوی چغې وهي. کومه خبره سمه ده؟
جناب جنبش صاحب دواړو خبرو کې کومه تاسو متوجي شو په خاله قرارداتونه رښتیا خبرې چې د ډیرو هغه خلکو سره د ډیرو قوي زورواکو سره کپ وزارت دفاع کې کپ وزارت داخله کې کپ نور وزارتونه کې یو څو مشخص کړی وي هغه ترلاسه کول قرارداتونه اوس قرارداتونه نسبت د پخوانه هغه واقعیتونه دي چې نسبت د پخوانه اوس ښه شوي دي خو دې کې هم هیڅ شک نشته چې د ولسمشر سره پخوا او چا کړی چې دي هغه په دې قرارداتونو کې لاس لري او دغه ستونزې تر څو پورې هم موجود دي خو د هغه پخوانی کچې نه اوس دا کچه را کمه شوې ده او په دې کې هم هیڅ شک نشته دی چې زموږ استاد چې موږ خود دې شاهدان ګوري همیشه چې ځینې وکیل صاحبان په متواتر شکل باندې په دې قراردادونو کې ګوتي وي او دوی ته چې رښتیا هم هغه قرارداد چې دوی غواړي چې ترلاسه کړي یا د دوی دوستانو له لارې یا د دوی د خپلوانو ته چې کوم قراردادونه ورکول کېدي ده چې ور نه کول شي دوی بیا چغې وشي نو دواړه اړخو کې ستونزې شته دي ولې یو شی زه په پوره په ډاډ باندې ویلی شم چې اوسني قراردادونه د پخواني قراردادونو یا نن د شپږ یو کالو مخکې کوم قراردادونه چې اوسني قراردادونو کې ډېر زیات تفاوت راغلی
لاندې ته ویل شي څه توپیر راغلی نه هغه شی چې پخوانه کې له اوس کې یغه څه شی دی
اوس تاسو وګورئ ټول قراردادونه دغه د ویب سایټونو په فرمخ باندې دا نشریږي او هر سړی کولی شي په دې اړه باندې پوښتنې وکړي او دوی هم وخت په وخت باندې د ټولو سره د ورسونو سره د غشیان شریکوي زه نه وایم چې دلته دا پاک دي خو کمیسون کې ځینې فیصلې چې دي هغه د ځینې یو ورخه وی یعنی پلوې کیږي البته مونږه په دغه برخه کې تغییر راغلی دی چې قراردادونه اوس شفاف دي نظر په په قانون باندې د شفافیت د اصول لمخه قراردادونه همیشه د ویب سایټ پر مخ باندې چول کیږي د خلکو سره شریکيږي خلکو د زمينه مساعدي کی چې په دې کې پښتنې وکي او اغاهنه پښتنې او په دې باندې بحث وکي خو په خوا د غشيان ټول پټ کیدل او ایس کله د قراردادونه
مثلا ورستۍ بیلګه دا د مالیه ګوخه کړی شوی وزیر ارغندېوال تور ولګو چې مثلا د چارو ادارې ته تلس قسمه غوخه اخیستل کیده او په دې کې فساد او په دې کې مثلا په داسې حال کې خلکو ګیری دی خوري دغه سه مسائل څومره د فساد لپاره لار جوړولې چې فکر کوي دا شان شته کنه کدا یو تورو
نه 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 تور خو بالکل نه دی یعنی دغه شان شته یعنی تر دې کچې کور زموږ اساس فساد را کم شوی چې اوس په خو باندې موږ تاسو کې کیږي چې د غوخو مقدار زیات شوی دی په خپل دا هم د دې بیلګه ده چې په دې کې یو څه دغه راغلی دی یو څه شفافیت راغلی دی په خو یعنی دا فساد د پخوانی فساد سره هیڅ توپیر وړ نه پخوا فرض مثال د بوټي او مزه دی $50 باندې تاخیسته اوس تا هغه نشي کولای چې یو مزه د بوټ نظامیانو لپاره تا هغه $50 په پنځه یا په شپږ ډالر باندې تا هغه واخلي دا توپیر دلته
مننه ډیر امر خل صاحب ایوای ودی ما دقه او بک
ایوای چې خلک پوه شي خلک پوه شي یو دا دی چې دغه دی سیستم الکترونیکي شوی دی دغه سلسله کې نو سلسله مشکلات اسانه شوي بس
مننه ډېر غښتلی صاحب لان کړه راته وایست که تاسې د فساد سره د مبارزې مسؤول وایست یا او دوه درې داسې راته وایست څه مو کول څنګه مو د فساد مخه نیوله
د فساد سره د مبارزې په برخه کې کړنې ځان ته یو سیستماتیک اصول باید وټاکل شي تر ټول نه باید متحد کسان ځای په ځای شي او کلک نظارت وسی د متحد کسانو نه اداره باید داسې یو اداره رامنځته شي چې شفافیت پکې موجود وي او د دې ترڅنګ اخلاص صداقت موجود وي او لکه څنګه چې امرخیل صاحب ویلې مدني ټولنو ته هغه ادارو ته چې هغه نظارت لري کوي یو ته باید اجازه ورکړل شي چې پوره نظارت لري او کې د ټول پروسونه متاسفانه اوس دلته فرمایشي کارونه کیږي که تدارکات او یو الکترونیکی یو سیستم را منځ کړی دا ول بیا هم موږ دقیق معلومات لرو موږ ته د شرکتو والا راځي او د موږ نه غوښتنه کوي چې په دې قرارداد کې د موږ نه پیسې غوښتل کیږي موږ مواسطه کوي موږ مجبوروي چې دې فساد مخنیوي په خاطر باندې موږ واسطه کوي چې دلته د مانه پیسې غواړي او تاسو ورسئ د دې پیسې د مخنیوي په خاطر باندې تر څو د مانه پیسې وانه خستل شي او موږ واسطه کوي نو دغه مخنیوي په خاطر باندې صداقت ته اړتیا ده او سیستم ته اړتیا ده او خې ادارې ته اړتیا ده د یو 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 خې نظارت ته اړتیا ده چې ټول مدني ټولنو او ټولو ناظرو ادارو ته په صحیح توګه د شفافیت لپاره یو زمینه مساعده کی ځمن کاری ټیم رامنځته کی
ډیره مننه
کوي قوانین ورته او کوم مجازات
او مجازات حتمان باید موجودی. وکیل صاحب محمد ابراهیم غختل کورودانه در توایم لبد امرغه وخت را سره یاری نکی لتا سره د ازادۍ چپو کې په دغه بحث کې خان زمان امرخیل چې لفسات سره د مبارزه یو شبکې مشر دی او د غرض د عام روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر وحید مجرو ګډون کړي ول بد امرغه د خاغلی رمضان بشردوس ټلیفون وصل نشو. ازادۍ چپو کې خبرونه په دری جبل ظریف نظر سره روانه پاتې کیږي. د افغانستان د سولې بهیر پکې او نوې پرمختیاوي پکې څیړل کیږي. له خپل همکارانو په کابل کې چې مرسته کړې و دلته طاهر روخان او نور نه مننه کوم. کور مو ودان. زه داوود جنبش تر بلې خبرونه درنه اجازه غواړم. د خدای پامن.